السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوق العاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملی همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اگست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبرې وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمه خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمه خبرې اترې وکړې چې د تیرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتمی تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیم د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړې چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسلې دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 12200 افغاني ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کرنو، د بیړۍ زغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو تا دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوي او سکاټلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخشي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوې ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. اروپای اتحادیه خبرداري ورکوي او وایي چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې میرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکوله، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي سره لدی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د غپیخي ژوند بيخي بدل کړي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کینی نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچ ډوړې د خپلله د خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي.
د اروپای اتحادیه راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لزګونه کال وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولای شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خوړه برابر کړي. د اروپای اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 19 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2018 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیه د دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږي تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړې او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شند کړې دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلی و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلی و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
آزادی رادیو وی هم ستړي مشه از فرید سیالم لګونډي یو هوادونو د افغان کډوالو د جبرستنی دوه پترڅکي د سمیرمنې همشتا چې د استولو پر مهال پانی ملار کې له هیڅ ډول سنتیو پرته ماشومان سیګوي صبره لدغه میرمنې او دا چې د پسرلی په یو مخام کې د فلنکوچ دوله موټر د نن چل ایران استل شوې مسافرین پکې خپل څلور ماشوم دی وګو سفر پر مهال او پرته لکم اسانتیاو زیګوالې دي پدېړ نور چوسیات لا فیروزی عزیزی او روچه صبرې سره خبرې کړې دي
و وسکلنه صبره چې افغانستان ته د سلګونو زروستنو سوې افغانانو لډلې دا وایي اتم یاستې وړاندې په داسې حال کې له ایران نه وېستل سوې چې دوه مندوارې ورستې میاستوا داسې اتوی چې خپل څلورم ماشومې په روغتون کې نه بلکې په لارې په یو فلان کوچ ډول موټر کې وسیګاوه د جوزا میاستې د هغې اوږدې ورځې مخام کې افغانستان ته روان موټر له ایران نه ایستل سوې مسافر دګدول چې د صبرې د زیګون دردونه پیل سول چیرې چې نه ډاکټر و نه طبي اسانتیا او نه هم کومه خونه د صبرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرید او دی هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وسیګاوه
نسمه ډیر درد کاوه خلک هم ډیر و جامې مې ککړې شوې بیا چې کله هرات ورسېدو په موټر کې مې سیګون وکړ ډیر وزورېده ماشوم مې په موټر کې وسیګیده څوک هم نه و نه محرم ډیر و یوازې یو بل ښځه و
دا ماشوم چې په تنګ او لشور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږیدلی و کورنۍ پرې نوم محمد اکبر کې خود صبره وایي چې په بل ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه
وکاله په ایران کې وم څه خواري او زارې مو چې ونه لیدلې هر څه مې پاتې شول ویل چې هیڅ اجازه نه لري چې ان یو وستانه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلې یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوويستو
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یو برخه ده چې له ایران راستنی کی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري UNHCR دی راپور مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 مخبر سوای په یو کال کې د ایران دراستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی صبره چې یو وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې درې کلن او څلور کلن دي وایي دا په افغانستان کې د خپلې وزینې دور د زده کړو او راتلونکو په اړه اندېښمنه ده دا وای مړې چې تر دې و 20 کاله مشر دی هر ورځ د کارموندل لپاره لکوره وځي خو مخام خالي لاس بیرته راستنیږي د طالبانو حکومت وایي چې دوی د بیرته راستنیدونکو هر کلهای کوي او دراستنیدو او بیا مشتیدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي خو افغانستان ته راستنیدونکو څخه یو انجنې د زده کړو کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي د بشري حقوقو د څارجلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانسوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو د بیکاری د لوړې کچې کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندې پاتې کېدو لپاره هڅه کوي صبره هم زیاتوي اوس چې زمایره رسیدلای د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري
خاص او هیڅ سونتو کې مو نه درلودل خونه ګرمه نه و نه هم دی عمله مې د ماشوم ساړه شوی او له ډیر وخت راهیسی توخیږي
صبره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېخنی اخیسته چې ان د لاس او مخ پرولو ته هم په خبره ګرمه او به لګونډه اخلي هوای چې شیدې هم نه لري
شودی خوري خوزه شودې نه نرم زکه یوازې و چې ډوډۍ خورم کله څوک لک خوړه راوړي او وی خورم یو څه شودې مې پیدا کیږي که خوړه و نه خورم شودې بیا هم نه لرم
دا وایي ډیر زله هغه په و چې ډوډۍ مړوي
و چې ډوډۍ خوري کله په پو کې ورتلم دوم او پلاس کې ورکوم چې وی سپېخي نور هیڅ نه لرو خدای څه وکړو
صبره وایي چې وی کوونډي ورته څو افغاني ورکړې تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري وو خو ډاکټر هغه ورځ رانه غي او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنسوه د دې خبره له همدې عمله دارو خانه نسو چې محمد اکبر خورځوا کوي کنه کچیر تشخیص سوای وای نو مرسته به تر لاسه کړي وای. ضعیف
دیگه ضعیف
کمزور دی، رنگی هم زیر شوی او ډیر ډنګر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دلوي په یوستمه په خپل اکسپرنا په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خورځواکۍ کچه لوړه شوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خورځواکۍ سره مخ دي. صبره هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري شوې او وېښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شیبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم یې چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
ما هم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچه ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شه دا ماشومان مې کور ولري، توان ولري چې دوی چاته لاسوک نه کړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایرانه درستنی شوی افغاني صبري کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لار کې زیږولې دي. تاسو کولی شئ د دغې میرمنې کیسه د ازادي راډیو پر پاڼه هم درسره ولولئ. پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبر نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او درستنی دوه پر مهال په لار کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوې دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام ناورو.
افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش پګښتمه خبر کړي ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیا نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته د خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نو وړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب سوي ده. ورته ویل سي و چې د دې برخه ډاکټران موږ سره نسته. نو زه نه پوهیږم بل اخر طالبان د افغانستان له مرمن څخه وړي دا خو د خزو تدریجي وزنه ده
هدف قرار داده میرن هر روز.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخ کې دی ولسم ټولګي زکونکو وایي په ځکه د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوي. نو موري هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي بلا بل سوچونه او فکرونه راته مختره ځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وای د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د خزو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځنی ژوند او راتلونکي جوړ اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپلېدو د یاد شوې دعوه پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي خو مخکې لدی په زلونو په افغانستان کې د خزو انجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واکروسته د خوځو په کار او ځکړو بندیز لګولې چې لاملې د خوځو ترمن رواني ناروغي د زیاتېدو راپور نو ورکول شوی. د افغان خوځو انجونو د دغه وضعیت په اړه د مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول خوځو انجونی د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجل ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
تکل شوی چې د سشنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصيل نوریاس نوري نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لمیاشت رئیس غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیم په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي چې څارونکو د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو تر سره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړی توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلی و چې دای په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندوی او ولتیاوي راون غړي خو تهران وای یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل وو. ولسمشر ټرمپ د تیر جمعې پر زوال په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوړه سوي چې پیښیدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځنی ختیسته دوهمه الوتکه وړونکو بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد اشعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسیسمخه کلاساته رادیو ناوري د روختلنړيوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو.
واکسین رسیدګي
ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وايي د دوی لمیش زاید روختي مرکزونو د لريوالي لاملې ماشومان لراسنیدو رئیس تروسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موږ د شنبه د سلواغي عدل ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار 200 ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. اوس دلته موږ نوی راغلي موږ ته واکسین جه معلوم نه دی او خوراسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته شي دي دا ټول مریضان څوک ټوخه ده څوک خارښت ده څوک تشه څوک کی.
یو امیرمن چې تازه ل ایران افغانستان ته ستنه شوی او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان خار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره د دې چې تر روغتي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله خو هڅه وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. هغه ویل
فلاګم پردمون مخفل ماشوم هرزل واکسین کولو ته وړای دی سره دی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هرزل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
فلاګم مې باندې واکسین کړم
دا په داسې حال کې چې د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پښپګشتمې خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغي په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د دبليو ایچ او پر راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتيي خدماتو په وړاندې کول او درستنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانیدل چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایسيون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندې کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتيي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور لقول راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتيي خدماتو ته دوامدار ملاتړ لپاره مکولې شو ډاکټر لاسکو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتيان نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتيي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو لالارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیون ماشومان ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله لګواخ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومان وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل خطر اگست میاشتې پورې په شری ناروغي د ختمه شومان شمیر 8500 تنو ته رسیدلې. د دې ترڅنګ WHO په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری لامل مړ شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو نه پیخې هم ثبت شوې دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو ملما یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی. هلته لمړنۍ زده کړې کړي خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستې او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هر کله وایم او لمړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاړه په خپل درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم احترام تاسو سم سلامونه. البته تاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنوالي حضرت عثمان نوري روان دي. پلا خو می د خدای او بخي وفات شوه دي او مور می ژوند ده. وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوه او پاکستان کې پېښور کې جوړزو کم په ورته ویلي او مغلطه می زده کړم کړي شپل می دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم باغی کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلې او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته وسیدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسې دلته یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسې واغې کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خنځي کې مزده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. اور سره پسند کې بودینی زدا کریم کول او پټوله کې هغه مروج زدا کری چې ورته ویلی شو هغه مو تر یو هدا پورې وکړل اوس مب نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبول چې بیا په مرور زمان سره بل وړ زدا کری شروع کړل.
د ماجرت په وخت کې به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریکه.
ډیره مننه سروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ماته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبد است د یار له سوال سو کلو زکه مو چې تل تازه د پاکستان هغه د اردو ژبه د زده کړو سره او به الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره فرق ترلو د دلته چې راتلم یو خاطر خدا و چې تل زما نیاونی کدي خدای وبښه عمل تخق شي وو دا غوی سره چې کله زما والي سب دي خدای وبښه هغه ځان سره بوتلم او زه دا فاینل مخه خدا زمونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کوم هغه شان چې تکمیلی دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه زما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې و چې دومره وخت مراغه چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دي هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوښتو موږ په یو کرغړه نه کرښه راوښتلو چې هغه کرښه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولی چې په اسانۍ سره هغه کراس کړو په هغې باندې لاړ شو هلته به سهار لاړ شو مازیګر را شو مازیګر لاړ شو سهار بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی داشین پاسانی بندشلونه زکل تا پاسپورت ضرورت و پاسپورت یا بین المللی اجازت تا ضرورت درلو دول امکانات تا ضرورت درلو دول چی دا یو دول لوی پروسیجر امدو جو دا یو بعد خاطره وزما پا نظر ماتا دویمه بعد خاطره چې مات دا وه هلته ما یک شمې ورځ به موږ والیبال کولو زما ته رایاد شي فوټبال مو هم کله کله ورسره کولو چې هغه شین دلته په افغانستان کې متاسفانه نه و ځکه دلته دا د ښوونځیو کوم نصاب چې و دې وهغې د ځمکې اسمان فرق درلودلو دې جغرافیا دې روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما لپاره یو بده خاطره وه چې زه هغې زه نه رالم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزوری و او ښې خاطرې مو هغې زه نه دا درلودلې چې البته هغې وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو جزب بازار ته لاړلم نو هغه خونه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مېده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږه بازار ته رسولو کوړه به راوړو ډېر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږه وسم کله کله د قصې اورو چې خلک به ویل چې دې بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله وو آرام وو ژوند زندگی پکې وو بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي وبا چې را تیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسم ویلا درشتم ویلا څه درشتم اسی تر ترخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې ځکه لو ګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیا شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز د کو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بل اخره په 2019 زیږدیز کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله چې زه احساس درې سلو دقیقو کې دغه موضوع راټا وکړل شم زه چې کله دوه سم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه له پخانه ځکه ما به مجلې لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره اسانتي او سهولت ما افغان ځوانانو ته نه ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري څنګه وی پانه تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخه سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې برخه وټاکی خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغې کوم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه ښوونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي موږ لوستل یا د شپې د خوانه کوم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تانه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو تانه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم له همدې امله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکي او موږ سره لیکنه وکي انسی عبد خدای ژوند لري غیر اثر اړې کوي اول اجمل انسی زکه دوی ته مې ولیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه انسی خو خکړې و اماغه شیبه چې ما د یاران سره فیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره وو، ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو، مجلو، د ادبي غونډو، ګڼو ادبي فعالیتونو، فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو. او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو نو دې وخت پورې زموږ د کتابونو چاپېږي او نورې قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالب خاطرې ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځې یا د ژمنۍ ورځې شپې چې دا ډیره لنډې وي، نو وړي کې که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ورسره وشي، قضا شوی نه اوسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازدیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات ملا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد اکریډیټ ډیرو غزیده یو لز دقیقې ووختلې چون هغه کریکولم لیک ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علومي علومي دیني استاد راغله و چیرته زمل منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وې زی تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا تل جالب و اوس هم کلم ملګرو سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کوو د ایم اس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندل زخی مخ تاسو ول مونږ نه کوو غل زخی وقفه دې دغه ویل و دې بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته.
بله تاسو مخ کی اشاره وکړه چې کتابونه مو شبړل آثار مو چاپ شول، که په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه مو شبړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغې غنه فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی، یوې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه، چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تخفق لاندې مخصوصا ازادي کې موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي، بازار ته ارزه کیږي، ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې شي موږ دې کې یو کتابو د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپیږي، د زر ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي، هغه نه وروسته چې فارغېږو بیا خو خورته وزګاریږو او لاس او مخه به مورته خوشي کیږي، او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي ځکه انسان پوره انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي، نو چون ویبپاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسېدلی دی، هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم، دا دوه کاله له رسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم، نو په دې دوه کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسېږي، هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق زحمو په بدل کې موږ کار کولو، هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغې مانې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو موږ نه غواړئ، کوم کانټینټ کوم میسج تاسو ته موږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کړي، دا د لیکوال حق دی، که هغه کتاب چاپوي، که هغه میگزین یا مجلې ته ورکوي، که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي. نو هغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 ورسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو، ما نه خپل حساب هم غلط شوی، او زما کتابونه 10 چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دی، نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب، البته 10 کتاب چاپ لرو، او تعداد 8-10 تر رسیدي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپل 55 وي، او دغه بار باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو، بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی و، هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی، بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
لکه مو شبو کتابونه ژباړلې دي؟
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا او زخپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي و نو په ما به هغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانم او مسلکي مو او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوختي است؟
ما مخکې ملکه سي یادونه وکړه، دا د وکاله ځل سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زه باید د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم، نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ، پروپوزل برخه کې مې کار وکړ، نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له تیر دوه کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شمول او دغه باکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوئ؟ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا له خوا تمویلی شي، د چا له خوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویل شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي، د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستورو د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کمی پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې، نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چلن یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تطبیق کوي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسو باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، دې څه دلیل دی؟
زبر ټوله کې هغه ځوانان ته جګنه هلیم دي او څنګه وکول شي د کساس د پوښتنې په جواب کې چې دي هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګونه کې البته برعکس دوی مخ کې ولر سي چیلنجونه ومني او په زمون کې به خپل اهداف هم په لاند وخت کې تنگ وخت تر لاسه کی. یو خود سی وڅاران سي محترم چې ما مخ کې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلا بیلو وپاڼو سره ما کار کړو، ما په ځان اعتماد درلود چې زه به د کار وکول شم، بل ما په معرفت کې ډیر زیات کار کړو دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سر شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي، نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما مليکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا مخکې یادونه وکړه البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکم چې یو ښه فرصت دی البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنگ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما اخیستل شي، سرټیفیکټس هم اخیستل شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او ډاکټرا پرې زده کول شي په کې بیزی وساتل شي، دغه ټول کولی شي ستا په شخصي ژوند پرمختګ کې او ساده علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول لوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي او حتی دې پورې چې ما بیلابیل فیلوشیپونه ته اپلای وکړل چې هغه زه شارټلیس هم شول، مخ به دا یو مشکلات په اساس فیلوشیپ ما متاسفانه مس کړ، دغه ټول کچیر تر جمع کو او فکر وکړو دا د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو، نو زه فکر کوم د دې تر شاهم ته راځو.
کوم ځای سفر کړی نه دی کړی؟ د کوم سفر په اړه کرات وو اس کومه خاطره کړله سفر سره لري
مننه ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کړ د مکتب دوره او د خوندې دورې نه سړی فارغېږي نو هدا قلب یې سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی نو چون ز 2019 زیګلیس کال کې چې کله فارغېږي ملبته د خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې دا سی سی آر بورس کې کامیابی خو متاسفانه قسمت هغه ځکه یې ونه کړ چې دلته تحول راځي قسی پیسي یا خو دې خو شولې او هغه بورس هم د منځولار ځکه سفارت یې کې د هندستان سره ختم شولې نو هغه نیت مو درلودل چې هغه یو علمي سفر زولرم زه خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم نه پوهیږم چې د ګجرات یونیورسيټي وک کوم یو ته متر سلیک شوی مو نو هغه قصه خراب شوله به دوم سفر موږ پاکستان ته تلی راغلی و خو دسی په یو علمي سفر نه تلی البته د یو مړي ژوند لپاره تلی و خو یو خاطره چې را پیدا دی غدا و چې د کلب موږ په دې زنجیر البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنجیر دوی چول په دې به تریدل نو هغه وخت د تذکری باندې پښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي د یو ډول مایوس شوم خفه شوم چې کله چې یو سړی خپل هواد زی خپل خلکو ته تلته مړ جو چا به خورل ته پاتې وي چا به ترور د چا ماما د چا کاکا د کده د ډیورن لاین د 2400 شاوخه کیلومتر مربع کې چې مساحت لري دی کې اخوا ته دی خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن او بخښه د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا په ټول د پاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپل ولي هغه په اسانۍ نشي کولای زیات وخت دغه خپل ولي مراسم تر مسکیږي هم متاسفانه
په خپل په وطن کې چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت
او bale ma chun pa de khabar ke khpalo ke kitabun ke tas tamum de siyadawana una ke chuma pa kum bar kho kitabun kridi de hawan be tas mushakhas kam de ke yo bar kho yun likde safarname di che do khata tanaf faz sarama taqriban yo safarname kho bash pada de plazmin nandara د نوم دی د کابل ته موږ یو علمي سفر البته یو فرهنګي سفر درلودل د فرهنګي زینم لیدنې کتنې سره کولې غو کتاب بشپړ دی په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره د افغانستان علوم اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیل لوی مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي غو کې د دارالامان باندې او د قصې په سیپ ټولو ذکر شوی دی خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه و د پکتیا لوګر کونړ لغمان مزار شریف سمنګان بغلان دغه ولایتونه البته مالیدل دي خو ما ورته فولډرم په کمپیوټر کې تیار هغه خام مواد چې ورته وي غمی ته اچول دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او سیا داشتونه مې خسته چې دغه یونلیک بشپړ کم زکه دی ولایتونه غزار وخم سفر به هم کولای شم واقعي قصې چې را سره شتغم په کیسه پځای کوم
لکم سپورت سره مو دلچسپی شته په خپل هم ورزش کوي
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو نو زه خپل می کرکټ کول او زه فکر کوم چې زاله وندرو زکه مهمه مبالنګ او هم البته بیټینګ کول یا تو په نه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیان شته ما په شار کې ستاسو په شار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالي کې وسیږي ځکه هغه زما خپل اوس باور درځي چې باید والیبال او فوټبال وکم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدای دې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي ځکه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کول شي او په دوم قدم کې ډېر حوصله نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندګۍ کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تر یو کاکا یو ماما د زوی ولو خو د مکاغه بیا د ژوند تاریخ شه او د بده یو ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي د زما هله دا چې هم په مینه محبت هم د تعلیم څخه د ژوند ولر ډیر مننه
کور ودان سلامت اوسه
د اسرې ملما حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واوریده
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا بلوستاد و ما تکړی څو بندونه جانا بلوستاد و ما تکړی څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا آزاد شي د چالو نه جانا چې د لاس دې آزاد شي د چالو نه جانا
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.